السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د غرض ازادي راډیو میلمه ځانګړې مرکه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلی دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 22 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورتا یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوې وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپل 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې د زده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاري. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه او د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان الاهلي فوټبال کلب په 359 میلیون ډالره د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډالې کې لوبیږي، او دغه ټیم ویلي امباپه ته اجازه ورکړې چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2018 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاونډ د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چې ته هیڅ ذهن نه ته آماده نه واقع ستونزمن ده. د ژبې ستونزه به یو وي، د اصول او قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزی چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2020 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول، یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې لستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس کړیوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصول او قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک. نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهېږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهېږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخت ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي. خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او پوهېږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپله په خپل پښو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړی ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیله دا ده چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد وسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نه شي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوي ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، د مونږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو او ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو، له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو دیال کېدل په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده چې کله زه المان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو، دلته په افغانستان کې هوا ډیره ګرمه، حوزه مې د ماشوم هم، نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم، دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و. دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مو، هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد مې هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر چند اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو ته په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدی، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ به چانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم، ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه لومړی ورځ لدی سره مرسته شول نه مثلا ماشومان مریض و دوا ته ضرورت درلود تاسو سره چې ډاکټر ته هم ځي تا ته مثلا دوا نه درکوي نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي پاسانی سره دوا شی نه ورکوي د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لارې دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده د هغه ترک کول د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي له خپل خلکو نه جلا کېږي له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي راضي کله چې محیط ګوري کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي او دا هغه څه دي چې چیرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه به هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه یې زده وي ځان پرې مسله کولی شي هغومره د انسان په ګټه ده هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري او هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخې ته کېنسته مثلا روجایګانې نهشته نخې ته ځان سره روجایګانې راوړه مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې مثلا تکه ځان سره راوړې بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي لوښي ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شې کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړه مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړئ ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې ځکه په هر محیط کې چې تر ژوند کې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي له هغه چې خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ ما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوی وای دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوی و هو ډیکړی و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نږدې کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني له میرمن سادات سره مې مرکه کړې نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل ښځو ته له کار څخه کړی هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان ښځو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلی وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان ښځو سره ښځو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه ویتنه ورکول کې نو فکر وکړ یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانون ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزه د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولای چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کوله البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړې نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلد شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقع او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی او خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی او مګر هغه په صحنه کې او هغه د امغه صحنه نه وته لوي نو هغه ته ډیر مشکل نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دې حالت به مکتل نو ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه تاسو خپل خبرو کې لاری خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لبخان هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چوي د هر وطن خلک چوي کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دي نو دا واځي خبره دا چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای اته خبره دی او چانه پښتنه نشي کولای چې اوسې په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید هداقل یو لار ولرم چې دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وته کېدل، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کړو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل د هغې واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اټ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات، که د سره توی تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته یې لاس ونیسئ؟
علت یې دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل، ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل، زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځې په صفت، زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي. دغه کارونه تاسو کوي، آیا کوم څوک تاسو سره مالي مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوي؟
متاسفانه اولو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل، خزو ته تقریبا 300 خزې فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای، ځکه چې هغه وخت زما کار کوو. بعد د هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم، دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلاً هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه او ری چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلما دي چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. د غرض د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیجان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې ورستیو کې راغلي دي. نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولای دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست په پیل کې دا راته وایست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې ورستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوی ټکنالوژي په راتګ سره تابن د ژوند په بیلابیل برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم دغه برخې څخه دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی سو. یو اړخ یې تر ډیره پورې مثبت دی او بل اړخ یې تابن په ځینو مواردو کې منفي کېدلای شي. خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغیږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسیدل دی وای یا موږ رسیدل اهداف ته. د لوړ زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کیږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوی دی ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او پسیم کې تیر کی. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمی راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخ ته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده و چې محصل به په مسلسل توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې په اصلاح سره کورنۍ کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دغه مکالمه یا دغه اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای سي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي.
بل
دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځای چې دی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای شو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او په خو دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وی چې د علمي کارونو لپاره د خپل تحقیقات لپاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډیر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویب سایټونه دي، د پونتونونو ویب سایټونه دي چې هغه ته دوی کولای شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولای چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانیستی لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینو مواردو کې هغوی با کیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پشکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولای محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوریدي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولای شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه او هغه کارانه وي، دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کې.
په افغانستان کې لازینو نړیوالو پانتونونو سره د افغانستان د خپل ځای پانتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سبب چې ځینې دولتي پانتونونه لازینو پانتونونو سره تړلي و، دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پونتونه زه اوس ډیر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخت چې زه هلته وم ما د لوړز دکتر وزارت سره د خپل دندې او په پونتون کې د استادۍ د دندې ترڅنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړز دکتر وزارت سره نږدې او مستقیمه اړیکه درلودې او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو ته بیلابیل برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې. تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او د جریان ما څاري، ځینې حرکتونه ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې ترڅنګ نور د محصلینو بهرنیو هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وي چې هغه ډېرې مهمې وي، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وي. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړ زده کړو پر بهیر باندې ډیر منفی تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په دغسې علمي او اکاډمیکو اصولو کې ټاکل کیږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پیژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې څه هیلې یا دراسنګ د پاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې دي. تاسو به راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی، د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په د کارونې په برخه کې، بلکې په ټول کې د دغه ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د کسان په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې سوي دي، ډېره هیله نه لرم. او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې، او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوئ چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دی محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو، موږ هغوی ته معیار ټاکي. حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلود چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینه علمی سرچینه د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولای شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې په نړیواله ساته دا په بشپړ توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نسي کارول کېدلای. کېدای شي چې د مواد څخه په د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وشي، اما دا یو علمي سرچینه ځکه نسي کېدلای چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نسو ورته ویلای. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بل مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلای سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو لپاره به پیغام داوي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیت زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي، دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې، یو د دغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه و چې محصل به نسوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یوې بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات و، منابع به پراخ و، منابع به د لاسرسي وړ و، منابع به هر اړخیز و، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تغیرات څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی داتا آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې شل کاله مخکې دېرش کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نه شو ویلای چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت د استادم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول سي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړل سي، استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبور دي چې شل کاله مخکې لیکل شوی چپټر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درک کړي، پاره کې لا جوړ ولر سي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په استدلال سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دا لار چې موږ پیل کړې دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یواز تر پخوا پورې بعد دی. د نوې نړۍ څخه، د نوې پرمختګونو څخه، د نوې علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانی منابع باندې. نو که استاد او محصل دواړه غواړي چې ښه وځلیږي او اسانه سره دی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یاتمن یو نړیواله ژبه باید یاتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډیر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، ډیره بوخته ده، او په نور مواردو کې دغه اختصار یا لندون ته ډیر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړ زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لندون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې موندل دي ګورم دلته دا موضوع ډیره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي. د زده کړو کمیت ته مهم نه دی کیفیت په دې معنی چې په هر برخه کې باید کیفیت موجود وي. کله محصل څخه د سوال په برخه کې کاغذ منابع او د مرور په برخه کې په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول دا برخورد علمي برخورد باید با کیفیت کچوک او خبره کوي هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد تکراری خبره تکراری نظر دلته د نور پیسلا سره د مور څخه لیدل دي په دې خطر باندې د دې پرمختګ د نور نړۍ څخه د زمي نړۍ د هوادونو څخه ډیر سره دي. ځکه چې ما په افغانستان کې دل چې یو محصول په ډېر عادي موضوع باندې خصوصا د دغه ولایتونو ستر ولایتونو د کندهار په څیر د هرات په څیر د ننګرهار په څیر د مزار په څیر د بلخ په څیر باندې ولایتونو باندې دی به په ډېر عادي او دې تکراري موضوعات باندې تحقیق کوي او خپل وخت به باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده ته چې پر یو شی باندې تحقیق کوي هغه باید یو نیمې څه وپنځي او نیمې څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري. دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي هلته خپل د غربې او د سهار ډوډۍ هملته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کاپی وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلي پرچه ولیکي. دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمیږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه د خپل درک څخه د خپل تحقیق پر اساس باندې د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي خپله پوهه پراخه کړي نه نسبت کاپی پیسټ په سلا سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیت او شیل وړ زده کړې یعنی کومې وړ زده کړې؟
شیل وړ زده کړې او با کیفیت وړ زده کړې هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبر اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیک وړتیا ولري. هغه څوک چې دغه برخه د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډیره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Thank you. سلام.